یالی او د پښتو د روزنې په برخه کې ځان ته ستر مقامونه ګټلي.
غزل ستوری استاد محمد صدیق پسرلی د 1908 لمریز کال د وری په میاشت د غزنی د قرهباغ په لویا کلا کې وزیږید. لمرنی کلونه یې هلته تیر کړل او بیا کندوز ولایت ته راکډه شو. د کندوز په شیرخان لیسه کې زده کړې وکړې او شعر او ادب ته مخه کړه. د ځوانې په کلونو کې چې له کندوز کابل ته راغې نو په ادبي حلقو کې ډیر سر مشهور شو. استاد سعدالدین شپون مو پوښتي چې چا ویل یو ښایستوکی زلمکی صدیق د نور غوندې شعر نه لیکي.
پسرلی ما چندان نپیشنده خو زه کابل که اون پختو طولانه که اوم یو چاوه چه دلته و یو شاعر ده کندوز راغله یو زلمکه شاعر ده یو خیشتو که زلمکه ده چه ده بطو که ما ویلی چه ده چه نمیگی چه وی صدیق نمیگی ما ویلی خود ده نور غنده و ده امش پختو شیر خو اصره لیکی ویلی نه ده بر رقم لیکی مون خونده نلیکی پیشه ده اصره سو که الفت سه بو.
هر څه چې وو موږ ته وطن ښکلی وو کب ته وي خوږې د سمندر اوبه. 1905 کال هغه وخت و چې غزل ستوری استاد د نورو افغانانو غوندې په افغانستان کې د جګړو له کبله پېښور ته په کډه کولو مجبور شو. استاد وایي لمر بویه چې لوړې او ژورې راته وښیي ړوند خو نه یم یاره چې رهبره بام سامنم عام ذهنیت چیرت ته چمنی د سامریس خوندر لاس د فرعون ګیری ته اچوي موسامنم. استاد پسرلی د مهاجرت په کلونو کې د وخت د فرعون ګیری ته د لاس وراچولو لپاره موسا شو او دا کاری د سپیدی مجلې پر مټکاوه. بیا هم استاد شپون
هغه وخت کې پنګه په ډیر بد حالت کې و. له یو طرفه د روس له لاسه، د بل طرفه د پاکستان د ISI د لاسه، د بل طرفه د تنظیمونو د لاسه. هلته نږدې و چې پنګه دغه عقیده له لاسه ورکړو چې موږ باید جهاد وکړو د روس په ضد، او دا جهاد د مقاومت جنګ دی. دا موږ نشو ویلی، دغه سپیدې دا ویلی شو، او دغه عنعنه یې چې سړی دا خبره وکړی شي، لیکوال دغه زړورتیا ولري، دغه عنعنه سپیدې رواج کړله راسته.
د استاد پسرلی د نورو ادبي هڅو په سر کې افغان ادبي بهیر ډیر یادیږي چې له پېښوره پیل او تر اوسه روان دی. د استاد شپون پر وینا په بهیر هر شوی گزار یو بل بهیر رامنځته کړی.
دا بهیر داسې و لکه یو شینه چې موږ اورېدلي وو چې وار وار کې چې مړی کې لس هماغسې پیدا کېږي. بهیر باندې ډېر ګزارونه، هر وار چې ګزار شوی یو بل بهیر پیدا شي، هر وار چې ګزار شوی یو بل بهیر پیدا شي. اوس کابل کښته، کندهار کښته، مزار شریف کښته، کندوز کښې جوړ شو. څه فکر کوم چې پېښور کې هم شته، پښتو خو شته، خو نور به هم رواج شي. کوټه کې، پېښور کې، دې ځایو کې، دغه ټول د پسرلی برکت وو.
که په میوند کې شهید نشوې، خدای ګلالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. بهیر وو خو ملالی نه وې چې د شعر په ژبه یې د ملالی دا ټپه را ژوندۍ کړې وای. ځکه خو استاد پسرلی ځان زرکه کړ او د قلمي جهاد لپاره یې یوه خیالي ملاله جوړه کړه. د وتلي شاعر پیر محمد کاروان په قول
دوی هغه مهال ځینې داسې شعرونه د وطن د ازادۍ لپاره د زرکې په نوم چې د یوې افغانې پیغلې یا د یوې افغانې نجلۍ له خوا وي، لکه یوه خیالي ملاله دوی په خپلو شعرونو کې جوړه کړه. د هغوی له خوا یې دغسې نظمونه ولیکل چې هغه هم په پښتو ادب کې شاهکار نظمونه دي.
د بډبوکۍ غوندې به ګرځم له ویښ شوي بخته، که چا پسرلیه د وطن په بیدیا پرېښودمه. د غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی هیلو رنگ راوړ. په 1908 کال بیرته کابل ته راغی او ادبي هڅو ته دوام ورکړ. خو له دومره لویو لویو کارون سره بیا هم کاروان صاحب ولی وایي چې استاد پسرلی لکه په تیاره کې لال داسې پاتې شو.
پسرلی صاحب لکه یو بحر دغسې دی، په لپه کې راخیستل هم ناممکنه ده. خو په ټولنیز لحاظ باندې دی د پلار ولې نیکنه یو خان سړی و، خو د دوی خپل هنر، د دوی د هنر هغه توازو، د دوی په شخصیت، هغه ټولنیز شخصیت باندې دومره اثر کړی و چې درې یو ملنګ ښکارېدلو. د مینې او د اخلاص نه ډک انسان و، یو سخی بنی آدم و چې د دوی حجره به تل له میلمنو نه ډکه وه، او یو ډیر محترم انسان په دې و چې که کشر به و که مشر به و دوی عجیب احترام و درناوی کولو. په هنري شخصیت کې هم دغسې عاجزي و، ملنګي و، فقیري وه. دی یعنی ډیر لوی شاعر و، مگر دا چې په انزوا کې به و، په خلوت کې به و، ډیر یې ټولنې ته ځان ښکاره کولو، یا راډیوګانو ته، یا تلویزیونونو ته، یا مجلو ته. یعنی څومره چې د دوی حق و هغسې پیژندل شوی نه و. لکه لال په تیاره کې پټ و.
بلې علت یې ښایي دا هم وي چې استاد ډېر مستغني انسان و. د دوی زوی استاد اسدالله غزنفر وایي چې د آغا مې د زړه او د خولې خبره یوه وه چې کله کله به موږ له دې ډارېدو چې څوک ترې خوابه دي نه شي. د استاد غزنفر پر وینا ارواښاد پسرلی د اقتصاد په کیسه کې نه و، له ادبیاتو او مطالعې سره یې بې کچې مینه وه. د مطالعې په برخه کې په دې نظر و چې کمزوری لیکوال مو ذوق خرابوي او له وطن سره مینه یې بے انتہا وا.
ما خپل قدرتوم په ژوند کې تر خپل پلان په وطن باندې مین سړی نه دی لیدلی، نور به هم یې ډیر به یې، خو ما نه دی لیدلی یا ما نه دی احساس کړی. دا په دې بنیاد نه وایم چې په بیتونو کې به وطن یاد کړی، په شعرونو کې به یاد کړی. زه په یو بل بنیاد درته وایم، کمی خبرې کولې یا د په وطن کولې یا د وطن په ادبیاتو کولې. دا مې ډیرې ځینې اورېدلې دي چې که دغه سړک پوخ شي او دا به پلانی ځای ته ګټه ولري، که دا پلانی بند پوخ شي، د پلانی دریا اوبه مهار شي، بیا دومره چې د مځکه آباد شي. همیشه به همدا خبرې کول.
ډاکټر احسان الله درمل وایي چې استاد پسرلی په خپله شاعرۍ کې خلک اعتدال او پر افراطي عقیدو یې خلک بیا فکر کولو ته رابللي دي.
استاد پسرلی وایي چې غلط خطل کړم په ډېرو منل شو جو شکمن چې غر بلوړ و خامخا کښه و خوانسته و. دې مطلب دا دی چې تاسو غر چې ټول خلک لوړ ورته وایي د ته لوړ مه وایي، دې ته هم فکر وکړئ چې د شاوخوا ټیټې نه وي، شاوخوا نه وي ناست. بل ځای کې استاد وایي چې داس د کمزوري وه د دماغ که خوشبیني د زړه نیمې د منلو د دي څه چې منلي دا د تقلید او د پټو سترګو تک مخالف ته وایي. دې چې پټه خوله د بل په لاره تله پاتې وي، ستن بازار ستلی وي خو تاره تله پاتې. د استاد شاعري بغیر مستقیم شکل تا تا فکر در کوي او تا ته میا نروي در کوي. یم ځای وایي چې جوړ شي شخصیت د لوړو زوړو نه، خوړی چې خوا کې نه وي غر نه دی، د دې غر لوړوالی چې دی په خوړو پورې تړلی، که د ده په خوا کې خوړی نه وي غر معلومیږي نه. یعنې مانا دا چې نیمګړتیا هم د شخصیت د تکمیل لپاره یو شته وایي.
استاد پسرلی غزل بان د نئی کوڅه د لمر کا جاوا کوچه مولا بخملی صحرا کوکچا د بیلتی سترانه د وطن ویر ماتش پیله پاستا اور او ګن شمیر نور چاپ او ناچاپ اثر لري. د مراد مزل ته هر څوک ورنګ دی شو، یو پښتون لکه میخ شوی ټغر پروت دی، کده ځان له جوړولو ور فارغ شو په دې خاور کې به تول سمر پروت دی. د استاد پسرلی ورسته ارمان هم عجیب و.
بیدل صاحب یو باید توای توان اگر همه دوران یا آسمان گردید، بگرد خواهیش یک دل نمی توان گردید، که تر طول آسمان را بگردیدی وز را تر خواهیشات اونو سیره گردید. نوزو گفتو گو که کم ارمان تا ارمان باید، خو دیر لوی ارمان می دادا دست و رس خدای را ببینی چه بیا سوک نوایی سی افغانان یا افغانستان خلق ده غلا و بدبختی و ده فقر لخوا ده پا اول یا پا دوم درجه که دل اخوا سیل نور سر سمسو حتی پسرای مطمئن ساور که جرائل تسر آزا واسمینو تراخله.
سکال د تیر دوشنبه یعنی د مرغومی په 22مه نیټه د ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی د لومړی تلین د نمانځنو په مناسبت د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په تالار کې د کابل په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو فرهنګیان او ادیبان سره راټول شوي وو. په غونډه کې د افغانستان د پخوانی او اوسنی جمهور رئیس پیغامونه ولوستل شول چې د ارواښاد پسرلی د ادبي فعالیتونو ستاینه او د دوی د آثارو پر څېړنې ټینګار پکې شوی وو. د غونډې ګډونوالو ته د غزل ستوري استاد پسرلی پر ژوند جوړ شوی مستند وړاندې شو. دې غونډې ته د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست وزیر غلام نبی فراهی وویل
که چیرې چې د استاد ناچار اثر پاتې وي، زه حاضر یم چې شخصي د دوی سره کومک وکړم، د کورنۍ سره او هغه چا. زه فکر کوم چې د دغسې یو څو اخلي شخصیت پر اثارو باندې بحث کول د دغسې مجلس تر توانه وتلی وي، یوه د دې زمینه باید مسایده کړو چې کله خدای رضا وي چې په یو مناسبه موقع باندې زموږ ادیبان فرهنګیان د ده د اثارو مختلف اړخونه وڅېړي، لیکنې وکړي، مقالې ولري، هغه ته د چاپ زمینه مسایده کړو او یو بحث پر وسي، دا به یو لوی معمول سي.
اکادمیسن سلیمان لایق استاد پسرلی له تعصب پاک شخصیت وباله او افغان ادیبان پر دې خبره اتفاق تر او بلل چې ارواښاد پسرلی دی یو ملی شاعر وبلل شي.
د پوغو پلو پوغو تعصب په غلبه کړي و چې کله کله ځینې خلک پکې بندیږي. بهدل کلیم د هند مکتب فردوسی خیام چې د زین دغه په خوا ډېر متمایل ده، دا چې یو سړی دې نتیجې ته رسېدلی و ځان ارزه کول د دا ښه کار نه ده، دا د دې د تقوا، د دې د شخصیت، د دې د لوی ظرفیت نتیجه وه. د دې لویوالی د ده په انسانیت کې و، د دې لویوالی د ده په استقلال کې و. دی منځوی سړی دی، راځئ چې په دې خبره اتفاق سره وکړو چې دی ملي شاعر ده.
د غونډې بل ویناوال استاد نجیب الله منلی و. د ده په قول،
هغه څه چې استاد موږ ته پرېښي دي، هغه لکه هغه په کیسه کې چې یو ماشوم په ځنګل کې خوشې کېږي او دی په لار کې تیږې اچوي چې بېرته لارې پیدا کړي، هغه تیږې موږ ته د پښتو ادبیاتو په ځنګل کې ایښي دي. موږ باید دا تیږې پیدا کړو او خپله لار پرې پیدا کړو. د دغو تیږو لټول د پښتو ادب د څېړونکو لپاره یوه ډېره ښه موضوع ده، یوه ډېره پراخه موضوع ده. موږ هغه راوباسو او یو واقعا افغاني ادب تیوري موږ ایجاد کړو چې موږ په هغې باندې افغاني ادب وپنځوو. موږ ته د یت لیکنې ډېرې مهمې دي، مګر لار راته نه شو ښوولی. خو دغه څه چې د استاد په کې شعرونو کې دي، دغه څه چې استاد په خپلو خورو ورو اثارو کې پېښي، دغه مرغلرې چې استاد ورته اشارې کړې دي، دا هغه څه دي چې موږ ته د پښتو ادب د جوړولو لار راښيي.
په غونډه کې تکړه افغان ممثل ممنون مقصودی د استاد پسرلي یو شعر د کلمه کړ او عمان یازي، سید جیلاني جلان، ګل ملا همکار او حیدر استاد پسرلي ته لیکل شوي شعرونه ولوستل. د غونډې وروستي ویناوال استاد اسدالله غزنفر له ټولو ګډونوالو مننه وکړه او خصوصا ځوانو شاعرانو او ادیبانو ته په پیغام کې وویل چې که څوک توجه درته کوي او کنه، تاسو باید خپل کار ته دوام ورکړئ او اخلاص ولرئ.
تر دې غونډې پورې ما یو شی زده کړل، هغه خصوصا د ځوانانو سره شریکوم، چې که په راډیو کې یا تلویزیون کې یا بل چیرته ستاسو مرکه وشي که ونه شي، اهمیت نه ورکوئ، دا اهمیت نه لري. که حکومت تاسو ته توجه وکړي یا ونه کړي، اهمیت مه ورکوئ. لوی هنرمند، حقیقي هنرمند، حقیقي لیکوال د حکومت تر توجه یا نه توجه ډېر لوی دی. دې شیانو ته اهمیت مه ورکوئ. کوم څوک کتاب چاپوي که نه چاپوي، دغه سړی چې تاسو یې په یاد غونډه جوړه کړې ده، زه د کور سړی یم، باور ولرئ داسې وخت هم راغلی دی چې فرضاً بې مبالغې وایم چې فرضاً 1500 عنوانه شعرونه به لیکلي وو، خو یو به هم چاپ نه وو، بیا به هم بوختو. هیڅ وخت دې ته اهمیت هم نه ورکاوه چې چاپی شي که نه چاپی شي. د امید ډیوه په زړه کې بلوه. په ادب کې، په هنر کې، د وطن په خدمت کې هم اخلاص پکار دی. اخلاص دی، امید دی، او د کار همت دی، خامخا چاره بهتره کیشي.
استاد غزنفر د مصریانو د وروسته پاتې والی او د یونانی تمدن د پرمختګ له رازه ګډونوال خبر کړل او له فرهنګیانو یې وغوښتل چې د نظر د اختلاف په صورت کې دي د یو بل لپخو کاڼي نو باسي.
نو ولی چې مصریان ثروتمند وو تر یونانیانو او هخامنشیان زورور وو تر یونانیانو، دلته د فکر او فرهنګ ډېرې بلې نه شوې او هلته بلې شوې، دا یو راز دی او دا راز ډېر پیچلی نه دی. خبره دا ده چې په یونانیانو کې د زغم عادت وو. دوی به یو د بل په ضد خبرې کولې، د یو بل په ضد به فکرونه تولیدول، خو یو بل یې د خپل فکر په خاطر نه وژل، د فکر د مخالفت په خاطر یې د یو بل بیخ نه ایستو. دغه دی د فرهنګي ودې راز دی. خیر دی، زه به د بل چا نظر نه منم، خو بل به اورم. منم به نه، د هغه په مخالفت کې به خپله خبره کوم، خو تاوان به نه ورسوم هغه ته. موږ شاید دا کمزوري ولرو، زغم به کوو، حوصله به کوو، امید به لرو، اخلاص به لرو. انشاءالله تعالی کارونه به سم شي، خدای پاک به په چارو کې برکت واچوي.
د استاد پسرلي د لومړي تلین په مناسبت د بلخ ادبي خوځښت لخوا ارواښاد پسرلي ته ځانګړې شوې د پسرلي مجله، د مصور بنسټ، علمي خپرندوی ټولنې او د قلم لارې ټولنې لخوا یو ماشوم یوه نړۍ، باډوې څارمه، د خاورو ښاپېری، نور خلک، لارورکه، د نیم سات سختن، د زرو هندارو کور لومړی او دویم ټوک آثار چاپ شوی وو. او د کلید گروپ لخوا د استاد پسرلي زهره منظومه چې ممنون مقصودی د کلمه کړې ده، د سی ډي په بڼه جوړه شوې وه. د غونډې لپاره وروسته یو شمیر لیکوالانو او شاعرانو د استاد مزار ته ګلونه وروړل او د مغفرت دعای ورته وکړه. باید وایو چې د کابل د رحمان مینه یا کارتیناو سیمې د اتمې تعلیمي حوزې یوه لیسه هم د استاد محمد صدیق پسرلي د عالی لیسې په نوم ونومول شوه.